مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د جون میاشتې 8 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه ستاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. نن د بلوچستان پوهنتون د لا کالج پرنسپل نامعلومه وسلوالو وژلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت خدماتو ته د لاسرسي په نوم قانون منظور کړي او افغان چارواکي وایي طالبانو د هیواد امنیتي ځواکونو 12 اهلکار وژلې دي. تفصیل: نن سهار د بلوچستان یونیورسټي لا کالج پرنسپل نامعلومه وسلوالو وژلې دي. په سیمه کې پولیسو رسنو ته ویلي دي چې نن په سپینې سړک پر موټر سایکل سپرو نامعلومه وسلوالو پر بیرسټر امان الله چکزی هغه وخت ډزې وکړې کله چې نوموړی کار ته روان و. پولیس وایي چکزی هسپتال ته د رسیدو په وخت سا ورکړه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزي سیکرټري عبدالرؤف مشال ریډیو ته وویل:
زه به دا وایم چې زموږ د صوبې او خصوصا د پښتانه د وطن ډېره لویه اساسه وه چې د ده ټارګټ کلینګ نن سهار وسو. دا انتهایي قابل مذمت ده. د پښتانه بلوڅ په دې ګډه صوبه کې وار بیا داسې د ټارګټ کلینګ له مختلفو زاویو نه دې عمل کې زیاتی شوی دی.
د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهري د پرنسپل د وژنې غندنه کړې او پولیسو ته د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په غونډه کې د سربیازه بملیاتو د کاشغر گوادر اقتصادي رادارې او د ډرون بریدونو په اړه خبرې شوې دي. په پنډه کې په دغه غونډه کې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو مشرانو او وفاقي وزیرانو ګډون وکړو. چارواکي په غونډه کې په دې خبره سلا شوې چې د امنیت په خاطر به سربیازه بملیات جاري وساتي او د پاکستان چین اقتصادي رادارې پروژې لاره کې د راتلونکو خنډونو پر ضد به عملیات وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په 2014 کال کې د رائټ ټو پبلک سرویسز اکټ یا خدماتو ته د لاسرسي په نوم قانون منظور کړي. خدماتو ته د لاسرسي د کمیشن چیف کمیشنر حنیف اورگزین ان مشال ریډیو ټول د دغه قانون لمخې ټولې سرکاري ادارې په ټاکل شوي وخت کې ولسته د خدماتو ورکولو پابندي
سټیزن سروس ملاو نشي نو هغه لوکل لیول باندې ډسټرکټ کې اپیلیټ اتارټي هغه ته اپیل کوي.
دیات قانون لمخې پولیس فورن پتاړه کې اف آی آر درجولو ته پابندي. ډی ایم سی په 10 ورځو، د ځمکې فرد په 2 ورځو، په اسپتال کې مریض ته د علاج سہولت ورکولو وخت 2 غنټې او په ایمرجنسی کې په 30 منټو کې د مریضانو ته د سہولتونو ورکولو ترڅنګ نور سہولتونه په وخت ورکول هم شامل دي. پاکستانی چارواکي وایي یو ښځه خپل لور تر سوځولو وروسته نیول شوې ده. د دغه ښځې لور نه غوښتل د مور له خوښې سره سم واده وکړي. پولیسو ویل دغه پیښه نن په لاهور کې شوې ده. پولیس چارواکي شیخ حماد اختر ویلي نیول شوې ښځې پروین رفیق اعتراف کړي چې پر 13 کلنې لور زینت رفیق یې پټرول اچولی او د زوی په مرسته یې سیزلې وه. پولیس یې اوس د زوی د لټولو کوشش کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. افغان امنیتي چارواکي وایي په پکتیکا ولایت کې ډرون برید اکانی شبکې د اکمالاتو مسؤل او کوټه شورا یو غړي وژلې دي. د سویل ختیځ امنیه قمندان پاسوال اسدالله شیرزاد مشال ریډیو ته ویل چې د سراج الدین خادمی په نوم د حکانی شبکې پر غړي د غبرید بیګاش په خواوشه 4 بجې د ارګون او سرروزی ولسوالۍ ترمنځ په لویه لار شوې دي. تر دې دمه د وژل شوو کسانو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي طالبانو د امنیتي ځواکونو 12 اهلکار وژلې دي. دغه کسان وسلوالو په غزنی ولایت کې د ورستو کاروایانو پر مهال نیولي وو. د پوځ استخباراتي ادارې چارواکي غلام محمد طاهری نن ویلي چې په وژل شو کې 2 پولیسوالا، 3 سرتیری او د استخباراتو 2 چارواکي شامل دي. هغه ویل دغه وژنې 13 ورځ په اندړو ولسوالۍ کې شوې دي او طالبانو ځایي اوسېدونکي اړ کړل چې دغه وژنې په خپلو سترګو وګوري. د غزنی د پولیسو وایان جاوید سلنګي ویل امنیتي سرتیري طالبانو د جون په 3 او 5 لا جلا لویو سړکونو نیولیو. نن روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلاروس هم منصب الکساندر لوکاشینکا سره د ملاقات او په یو سیمه ییزه غونډه کې د ګډون لپاره د مینسک په سفر دی. روسی پارلمان کرملین ویلي چې دواړه مشران به د یوریشیا اقتصادي اتحادیې د پراخېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. تېره ورځ خوښه درې نیم سوه ګډونوالو د روس او بیلاروس په سیمه ییزه غونډه کې پر ټولنیزو اقتصادي مسلو خبرې وکړې. تمه کېږي چې د غونډې ګډونوال د $300 ملیون برابر پر معاهدو او یو شمېر دوه اړخیزو موافقو دستخط وکړي. یوه نوې څېړنه وایي په منځني ختیځ کې تیر کال تشدد زیات شوی او باقی نړۍ زیاتره محفوظه ده. د انسټیټیوټ آف اکنامکس اینڈ پیس د امن سالانه څېړنه چې د جون پر اتمه خپره شوه وایي چې ترهګري تر هر وخته زیاته ده. په شخړو کې د مړینې کچه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سیوا ده او د مهاجرینو او کډوالو سنی شمېر په تیرو 16 کلونو کې تر ټولو زیات دی. څېړنه دغه درې واړه خبرې له یو بل سره تړلې بولي. د رپورټ تر مخه په 2015 کال کې د تشدد نه رسېدلي نقصان $13 ټریلیون او چې د نړیوال پیداوار 10.3% جوړیږي. په رپورټ کې آیسلینډ د نړۍ تر ټولو محفوظ ملک ګرځول شوی چې ډنمارک، آسټریا، نیوزیلینډ او پرتګال ورپسې دي. تر ټولو نارامه هیواد شام دی چې جنوبي سودان، عراق، افغانستان او سومالیا ورپسې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر وایي له 2014 کال راهیسې 10,050 کډوال اروپا ته د رسېدو لپاره په بحیره روم کې مړه شوي دي. د دې ادارې رپورټ پرون په داسې حال کې خپور شو چې اروپایي ټولنې د افریقا لخوا د غیر قانوني کډوالو د تګ کمولو لپاره نوي پلانونه اعلان کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په 2018 کال کې په سمندر کې د کډوالو په مړینه کې ډېره اضافه شوې ده او د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 2,814 کسان په بحیره روم کې مړه شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104.80 اخیستل کیږي او 105.10 خرڅول کیږي. یو ایرو 104.00 او 104.50 یو پاوند 105.40 او 102.50 یو ارب اماراتو درهم 23.40 او 23.80 یو سعودي ریال 20.85 او 20.90 یو افغاني 1.52 او 1.45 او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیسته کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي او د بنو او کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 او کم نه کم 20 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري. په کوټه کې د اولا کالج پرنسپل نامعلومه وسلوالو وجلې دي.
د پښتانه بلوڅ په دې ګډه صوبه کې ورغه د ټارګټ کیلینګ له مختلفو زاویو نه به عمل کې زیاته شوی دی.
د 2018 او 2019 کال لپاره د خیبر پښتونخوا بجټ تر روانې میاشتې پر 14 نیټه د اعلانېدو امکان دی. بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي حکومت ترقیاتي بجټ پوره نه استعمالوي.
ټوټلی دا درې کال دا بجټ زمونږ 70% په یو کې 10 روپۍ لګېدې او 10 روپۍ چې هغه لیپس بیا واپس شوې. نو دا ډېر نقصان دی ځکه چې بیا لاګت پاغې باندې ډېر راځي. دا چې لیپس دا بل 10 کال نور اخلي، 10 کال به مونږ نور رسو شو.
په خیبر پختونخوا کې خلک وايي پروژه کې حکومت هیڅ ارزاني نه دا اعلان کړي.
تیر حکومتونو کې بچی بالکل کېدا دی حکومت کې چې دی بالکل داسې پیکج ورنکو دا چې د عوام سره سراسر ځتی شروع کړي.
او په هنګو کې د جنکو د سکولونو په نشټوالي هم تفصیل درکو.
پرمبی ابتدائی تعلیم مکمل کی پنځم پورې نو اغه نه بعد اغه سره عوام کا هم نوي ځاغه خپل تعلیمي کیریر جاری وساتي.
د مشال سره واوري. اوریدونکو په کوټه کې د لا کالج پرنسپل بیرستر امان الله اڅکزی نامعلومه وسلوالو نن په ډزو وژلې دي. د پیښې وروسته په زیات شمیر کې وکیلان د سیول روغتون نه بهر راجمع شول. د قاتلانو د گرفتاری سره سره د حکومت پر ضد هم ناری وهلې. په تیرو وختونو کې هم په کوټه کې د استادانو او وکیلانو د هدفي وجنو پیښې مخې ته راغلې دي. په دې اړه تفصیل د احمد الله نورو.
د پاکستان سرکاری ټیلی ویژن وای چې نن د شروع په ورځ د لا کالج پرنسپل بیرستر امان الله اچکزی د خپل کور نه کالج ته روان وو چې په بروري سیمه کې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې او نوموړی یې سخت جوبل کړو. د سیمې د خبریالانو تر مخه چې بیرستر امان الله په جوبل حالت کې د کوټې سیول هسپتال ته راوړلی شو خو وروستو نوموړي سا ورکړه. د پیښې وروستو په زیات شمیر کې وکیلان د سیول هسپتال نه بهر راجمع شول او د قاتلانو د ګرفتارۍ سره سره د حکومت پر ضد یې نارې ووهلې. د پښتون ملی عوامی پارٹی مرکزی سیکرٹر او پخوانے سینیٹر عبدالرؤف وائی
امان اللہ یو ډیر نوی جوان بیرستر زبداوان چزمت صوبے او خصوصا د پښتانه د وطن ډیر لوی اساسه و چې د ټارګټ کلینګ نن سهار وسو دا انتهایی قابل مذمت ده. د پښتانه بلوڅ په دغه د صوبې کې وربیا دا چې د ټارګټ کلینګ له مختلف زاویو نه د عمل کې زیاته شوې ده. نو پښتونخوا ملی او پارٹی د داسې واقعاتو دایده
د ذکر دا چې د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری او گورنر محمد خان اچکزی پیښه غندلې ده او راپور یې غوښته دی. خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکی سید علی شاوی چې په بلوچستان او خصوصا په کوټه کې د تیرو څو وختونو نه د هدفي وژنو په پیښو کې کمی راغلی و خو د نننۍ پیښې وروستو خلک یو وار بیا یریدلی دي.
کوټه ښار کې تقریبا د ډیرو وخت څخه امنیت وضع برابره شوی و خو اچانک بیا داسې واقع وشول نو د دې سبا یقیناً خلک چې دي هغه ډېر پریشانه دي. حکمرانانو بارها دا دعوی کړي دي چې په بلوچستان کې د امنیت وضع چې ده هغه برابره شوې ده، لیکن بل اړخ ته که موږ ګورو نو اکا دوکا چې کوم د اغوا برای تاوان یا د ټارګټ کلینګ واقعاتي هغه اوس هم روان دي.
د ذکر دا چې په تیرو وختونو کې هم په کوټه کې د استادانو او وکیلانو د هدفي وژنو پیښې رامخې ته شوې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو. د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کال کې د رائټ ټو پبلک سرویسز اکټ یا خدماتو ته د لاسرسي په نوم قانون پاس کړی و. 2015 کې دغه قانون لاندې خدماتو ته د لاسرسي کمیشن هم جوړ کړی شو. د دغه قانون تر مخه په ټاکلي ورځو او وخت کې په سرکاري دفترونو کې د ولس کار کېدل د دوی بنیادي حق دی او د دې قانون په سرغړونه متاثره کستاله چارواکو یا دغه کمیشن ته درخواست کولی شي. خدماتو ته د لاسرسي د کمیشن چیف کمیشنر حنیف اورگزی بیا وایي چې د دغه قانون یا کمیشن نه د ناخبرۍ له وجې زیاتره خلک د دې قانون نه ګټه نشي پورته کولی او باید دوی پر دې ځان خبر وساتي. تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د رائټ ټو پبلک سرویسز یا خدماتو ته د لاسرسي د کمیشن چیف کمیشنر حنیف اورگزی وایي چې د رائټ ټو پبلک سرویسز اکټ 2014 تر مخه ټولې سرکاري ادارې اولس ته په ټاکلي شوي وخت کې د خدماتو ورکولو پابند دي. د یاد قانون تر مخه پولیس پابند دی چې په تاڼه کې اف آی آر سمدستي درج کړي، ډومیسایل سرټیفیکیټ په لس ورځې کې، د مځکې فرد په اور ورځې کې، په هسپتال کې عام مریض ته د درملنې اسانتیا په دوه غنټې او ایمرجنسی کې په دیرش منټه کې ورکول، ډرایوینګ لایسنس ورکول په یو ورځ کې، دننه د مړینې او زیږون سرټیفیکیټ په دوه ورځې کې، د صفا اوبو کنیکشن په دوه هفتو کې، او د میونسپل کمیټې ذمېداري ده چې په شپږ دیرش غنټو کې دننه خزلې او ډیرانونه اوچت کړي. چیف کمیشنر زیاتوي چې د یاد کمیشن جوړېدو وروسته د سرکاري ادارو کارکردگی خشوی ده.
که سټیټن سرویس ملاو نشي نو هغه لوکل لیول باندې ډیسټریکټ کې اپیلیټ اتھارټي هغه ته اپیل کوي، کاغذ ایس پی ایم دے، ڈی سی ایم کے دیشی، ڈی ایچ او کے دیشی، ٹھیک تھا کہنا کل تب ستا داد رسینی کی نو تب رائٹ ٹو سروسز کمیشن تا پیلو کا نو ستا آگے بانے با کاروائی کی گی او آغا سرکاری اہلکار باندے جرمانم پکے آئیت کے دیشی داگے خلاف قانونی کاروائی کے دیشی چکم سرکاری اہلکار پدے مقرر ٹائم کے عوامو ته هغه سرویس مهیا نکو.
نوموړی جاتوی چې ډېر کم خلک د خدماتو د لاسرسي له قانونه خبر دي او په اولس کې د یاد قانون د پوهې سیوا کې دوسره با په سرکاري دفترونو کې کار کېدل هم تیز شي.
سر پینځه د پاسه سلوي سرا الیکټډ کونسلرز دي نو اوس زه د دې اویرنس لپاره ما یو سلسله شروع کړی ده او زه ډسټرکټس باندې ګرځم، لکه ما اوس پورې دا چترال، بونیر، تیمرګرا، کرک، هریپور، پېښور کې ډسټرکټ کونسل لپاره سپیسیفیکلی ورکشاپونه وکړ، سیمینار بیاوس رمضان نه پس کو، ځکه چې دا قانون به د لوکل باډیز کم کونسل دي، کاغه ډسټرکټ کونسل دی، کا تحصیل دی، دا غي ډېر مدد کوي د خلکو مسایلو حل کولو کې.
د خدماتو د لاسرسي د کمیشن د شمیرې تر مخه په تیر کال کې ورته له سلويختو زیات شکایتونه راغلي وو چې پکې زیاتره د پولیس پر ضد وو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت د روژې میاشت لپاره د هیواد په ټولو یوټیلیټی سټورونو کې د خوراک سیزنو بیو کې د کمی او بیا د پنجاب حکومت هم د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې د خوراک ارزان بازارونو جوړولو اعلانونه کړي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د حکومت له اړخه هیڅ داسې اعلان نه دی شوی چیرته چې د نورو میاشتو په نسبت د روژې میاشت کې د خوراک د سیزنو بیې لا لوړی شوی دی. په دې اړه تفصیل د خالد خان نه.
دا پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت په 2014 کې د صوبې په لوی روغتونونو کې د روژې په میاشت کې د رنځورانو او د هغوی خپلوانو لپاره ویړیا د روژه ماتي او پېشمنۍ لپاره د خوراک سیزونه ورکول، خو بیا په تیر دوه کالو کې صوبایي حکومت د روژې لپاره هیڅ یو خصوصي پیکج نه دی اعلان کړی. د جمعیت علما اسلام صوبایي ستر سکتر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی مولانا شجاع الملک وایي چې د دوی په حکومت کې به هر کال د روژې په میاشت غریب خلکو ته ارزان اوړه کلی په کلی ملاویدل، او په بازارونو کې به د خوراک په سیزنو کنټرول هم او دغه شان د نوخار پبو یو سماجی کارکن او د نیشنل یوت غړی امیر حمزه خان وای چې پنجاب صوبه کې هر کال د خوراک سیزونه په ارزان بیا ملاویدو د پاره خصوصي بازارونه لګي، او دغه شان د نړۍ په هر هیواد کې د روژې د پاره خصوصي رعایت وي، خو موجوده حکومت د صوبې غریب پولیس ته پاره هیڅ یو اعلان نه دی کړی.
چیرې حکومتونو کې بچی بالکل کېده د حکومت کې بالکل داسې پیکج ورنکو دا چې د عوام سره سراسر جاتی شروع کړي،
خو بیا د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې غړی او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وای چې دا یو سکیم لاندې دوی د غریب خلکو د پاره غوړي او اوړه د مخکې نه په ارزان نرخونو ورکوي، او دغه شان د روژې په میاشت کې د نرخونو کنټرول کولو د پاره ضلعی حکومتونو او انتظامیې ته ویل شوي دي چې په بازارونو چاپې لګوي. دا یادونه ده چې مرکزی حکومت د روژې د میاشت نه وړاندې د هیواد په ټول یوټیلیټی سټورز کې د خوراک سیزونه لکه غوړی، دال، روژې او د چینو نرخونه د مارکیټ په نسبت ارزان کړي دي، چرته چې عام وګړي او بیا په خصوصي توګه د کلي خلکو رسیدل ګران وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې د مغربي لارې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ګل پورس په اسلام آباد کې شوې غونډه کې د راهداري په اړه رپورت ته وروستۍ بڼه ورکړل شوه چې ډېر زر به سینټ ته وړاندې شي. په دې اړه تفصیل زموږ له همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د سینټ په دې ځانګړې کمیټې کې د زیاتره سیاسي ګوندونو پارلماني استازي شامل دي. د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اپوزیشن د سینټرانو په ګډون د واکمن مسلم لیگ نن غړو هم ګډون وکړ. د کمیټې په غونډه کې د چین اقتصادي راهداري په لړ کې د جوړیدونکو لارو، د چین او پاکستان سرمایه‌کاري او د ځانګړو صنعتي سیمو جوړولو ترڅنګ د منصوبې هر اړخیزه جاج واخیستل سو. په کمیټې کې شامل د متحده قومي موومنت غړي سینیټر میا محمد عتیق شیخ د سه شمې پرز مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د مغربي لاري چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي په اړه اندېښنې څرګندې شوې.
د راهداري جوړولو لپاره چې کوم خاص ځایونه وو هلته لسره سړک جوړول ممکن نه دي. دا خو مې د مغربي لار خبره وکړه. مشرقي لار چې تر پنجاب تیریږي د هغې زیاتره برخه جوړه شوې ده، او لا نورې پیسې هم ورته مختص کړل شوې دي. د خیبر پختونخوا په لږ سیمه کې د چین اقتصادي راهداري سړک جوړیږي چې په مجموعي توګه شپږ څلوېښت کیلومتره دی. همدا وجه ده چې د خیبر پختونخوا ور باندې تحفظات دي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې زیات اعتراضونه د خیبر پښتونخوا دي. په دې اړه څو وارې ټولګوندیزه کانفرنسونه وسو او له وزیر اعظم نواز شریف سره ناستې هم وسوې، خو د دې سربېره هم د دې صوبې حکومت او ګوندونه مطمئنه نه دي. څو ورځې مخکې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د راتلونکي مالي کال د بجټ وړاندې کولو پر وخت د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره هم پیسې مختص کړي، خو د خیبر پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدعالم مسعود وایي په بجټ کې د راهداري په اړه خیبر پښتونخوا لپاره ډېرې کمې پیسې ایښودل شوي دي.
تقریبا سل اربع روپے دے موٹروے سڑکوں دے پارے ایشتی پندرہ سل اربع روپے کی دریش پہ تا اربع نیخ پنیا گا دے پنجاب دے پارے دی دا دویش تر بے چھ کم دے پینڈے او دے یارک دے پارے ایشتی دی پدے کی او اربع روپے دے خیبر پختونخوا رازی نو دا غا نور پینزل اس اربع دے پنجاب دی نو پدے کی منگ تسمی رش او مغربی روٹ ہم سرو خورو مغربی روٹ اوس اغا ندے اچھ اعلان شوے ہو اغه هم نه دی چې کمی دی کلی شي وو اغه هم نه دی چې کم مو غختلو اوس به مغربي روډ دی ته وایي چې یارک چې کم د ډرشنل خان تحصیل دی دا به د میاوالي مساخل سره ملاو کی بس گوادر ته تلل پکې ختم شو.
په دې اړه مو د سینټ په کمیټه کې د واکمن مسلم لیگون هغړو چودري تنویر او نیحال هاشمی او دارنګ د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید سره د رابطې کوشش وکړل کامیاب نه سو. البته د مرکزی حکومت تل دا دریس پاته سوی دی چې دوی تر خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکې لار په ترجیحي توګه جوړوي او د منصوبې ګټه به یوازې یوې صوبې نه بلکې څلور واړو صوبو ته رسی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځل لزره درې سوه شپېته پنځل لزره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
اوریدونکو په دې وروستیو کې هند، افغانستان او ایران د چابهار بندر تړون لاسلیک کړ چې مقصد یې نه یوازې افغانستان ته د سامانونو ترانزیت لار ورکول دي، بلکې هند به هم د دې بندر له لارې خپل سامانونه منځنۍ ایشیا ته ورسول شي. د ایرانیو چارو پوهان بیا وایي دا تړون نه یوازې د ایران اقتصادي اثر پراخوي بلکې په سیمه ییز سیاست کې رول هم نور پراخوي. پاکستانی شنونکي وایي د چابهار بندر تړون د لارې هند غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
د 2018 زیږیز کال په می کې هند، ایران او افغانستان د چابهار بندر تړون لاسلیک کړ چې پکې هند د شاوخوا 1500 میلیونه ډالرو پانګونه کوي. د تړون لاسلیک کولو غونډې ته په وینا کې د درې واړو هیوادونو مشرانو د سیمې اقتصادي پرمختیا لپاره یو مهم اقدام وباله. د می پر شپږشتمه د پاکستان بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز خبریالانو ته ویل هیواد یې د چابهار او د گوادر بندرونو ترمنځ هیڅ شخړه نه ویني. د زیاته کړه چې دا به وخت ثابت کړي چې د سیمې کوم هیواد کوم بندر زیات استعمالوي. د ویل پاکستان غواړي چې چابهار او گوادر دواړه سره وتړي. د پاکستان پر دې رسمي نظر سربیره په هغه هیواد کې ځینو شنونکو نظر لري چې د چابهار بندر په پروژه کې د هند موجودګي په اسلام آباد کې ځینې شکونه پیدا کړي دي. د کراچۍ پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر پوهاند شمیم اختر وایي کېدای شي د تهران دا نیت نه و چې د دې پروژې له لارې پاکستان خفه کړي، خو د چابهار پروژه پر پاکستان د افغانستان انحصار کمولو یوه هڅه ده.
کېدای شي ایران دا نیت نه درلود، خو د ریل او سړک په ذریعه د چابهار او افغانستان تړل همدا معنا لري چې لومړی خو پر پاکستان د افغانستان د سوداګرۍ پوره انحصار کم کړل شي، او دویم دا چې هند به له دې لارې اوسپنه او ایراني ګیس د سمندر لارې پایپونو په وسیله بمبئی ته رسوي. نو دا ښایي د هند یوه طریقه وي چې افغانستان له پاکستانه بیل کړي.
خو د اسرایلو په هرڅلیا مرکز کې د ایراني او سیاسي چارو استاد میر جاوید انفر وای ایران چې اقتصادي تړونونه لاسلیک کوي نو پوره غور ورته کوي او ډیر شیان په پام کې نیسي.
ایران از ټیکینګ مینی ثینګز انټو کنسیډریشن.
له هند سره د چابهار وروسته تړون خی چې اول خو ایران غواړي له هند سره اقتصادي اړیکې پراخه کړي، دویم دا تړون خی چې ایران غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخه کړي، ځکه چې افغانان به د سوداګرۍ لپاره اوس پر هند او چابهار بندر تکیه کوي.
جاوید انفر زیاتوي اسلام آباد باید پر دې ډول تړونونه خپای غوسه نشي، ځکه چې تر کلونو پاکستان د خپلو ګټو لپاره له سعودي عرب سره ملګری وو، حال دا چې هغه هیواد د ایران سیمه ییز سیال او مخالف دی.
تر کلونو پاکستان له سعودي عرب سره نږدې همکاري کړې ده. سعودي عرب د ایران یو لوی مخالف او سیال هیواد دی. پاکستان د ایران خپکېدو خطر باوجود له سعودي عرب سره ملګرتیا کوله. هغه وخت پاکستانیانو د خپلو ګټو فکر کاوه، اوس ایران هم هغه کار کوي او له هند سره اړیکې پراخوي. دا پاکستان ته دا پیغام ورکوي چې ایران هم په سیمه ییز سیاست کې ځینې ګامونه اخیستلی شي، چې د اسلام آباد او ریاض د اړیکو په غبرګون په سیمه کې خپل توازن او ملګري ولري. بل مونږ باید دا هم په پام کې ولرو چې ایران او پاکستان د خو ګاونډیو په توګه پر اوسېدو باوجود په افغانستان کې سیالان دي. زما په فکر ایران د چابهار بندر له لارې له پاکستان سره مقابله یا سیالي کوي.
د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شمیم اختر لپاره په چابهار کې د هند موجودیت د اندېښنې خبره ده. خدای نه غني چې ګواکې د چابهار بندر پروژه به د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ پیدا کړي. دواړه پوهان په دې اندي چې که په خالص اقتصادي نظر ورته ولیدل شي نو چابهار او ګوادر دواړه به په سیمه کې اقتصادي او کاروباري سیالۍ پیدا کړي، خو دواړه به د اقتصادي هلې ځلې د افغانستان د شخړې هواري او هلته له سولې او ثبات سره تړلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په کراچۍ کې سلور سلوخت کال وړاندې په 1922 کال کې د جون پر 8 او 8 نیټه لږ تر لږه 10 مزدوران وژل شوي، چې وروسته د ښار د پښتون میشتې سیمې سایټ فرنټیر کالونۍ په مزدور قبرستان کې ښخ کړل شول. اوس هم هر کال د دغه سیمې د پښتنو په شمول د ښار د مزدورانو تنظیمونه د دوی په یاد کې د بیلابیلو دستورو تابع کوي. په دې اړه نور حال د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د کراچۍ په مزدور قبرستان کې خخ د دغه مزدورانو قبرونو له سره رنگونه ورکړې شوې دي، کوم چې د لرینا په نظر راځي. همدا شان د هدیرې په دروازه د دوی نمونه او هغه وخت په دوی باندې د شوي ظلم پوره قصه لیکلې شوې ده. لیکوال او شاعر ساگر تنقیدی د دغه وجل شو مزدورانو په اړه وایي چې په 8 جون 1922 په فیروز سلطان مل کې د تنخانه ورکولو لپاره دغه خواریکو هړتال کړو، چې ورستو انتظامی د دوی پر ضد د تشدد لار خپل کړو. د مزدورانو د سازمان مشر محمد شعیب یې وجلو.
بیا د هغه لاش په سباله باندې پاتم جون باندې د هغه لاش هغه د مزدورانو راوغستو چې د مونږ ورو غوونه راوستا ممتاز بٹو چو دا داغ گورنر ہو چنوں وہ ال تک دہا کو احتجاج کو خود ال تک نظم آباد کے بڑ میدان ورد ہوئے پاگے کے انتظامی پیا پا آگا جلوس پہ نڈا سے اکڑے پائے کے اتک کسان نور شہدان شو جاتا سو بس قبر نہ ولی دل دل تک اس سخل کوڑی دی دغه تکلیف ده.
د دغه وخت مزدورانو د سازمان سمشران اوس هم ژوند دي او وایي چې د دې وروستو په کراچۍ ښار کې مزدورانو د داسې یو والی مظاهره وکړه چې په پاکستان کې داسې خبرې کېدلې چې ګنې په کراچۍ کې د مزدورانو حکومت جوړ شوی دی. ساگر تنقیدی وایي چې دا هدیره هم د دې مزدورانو نه شروع شوه، چې لکه بلې نوم هم مزدور قبرستان کې خودلې شو او د دوی په یاد کې د کال 2000 راهسي هر کال مشاعره او دستوري کوي. همدا شان د مزدورانو یو غیر سرکاري تنظیم د وجلې شو کسانو په یاد کې یو یادګار هم جوړ کړي.
پوم جون باندې یا پاتم جون باندې موږ دلته په فرانټین کالونی کې یو مشاعره کوله او مسلسل موږ هوا تکالا په دې باندې مشاعره وکړې و د شهیدانو په نوم باندې. و ماتم جون د دې سره سره داو شو چې دلته یو این جی او دی، هغه نوم دی فایلر. دا فایلر دلته کې د مزدورانو لپاره کار کوي. بیا هغوی راغله او د دې سروے وکړو، بیا زمونږ تپوسونه وکړو، موږ ورته دا قبرونه وښول او بیا هغې زمونږ په تعاون سره د دې د خلکو په تعاون سره دا گیټ دا یادگار دا قبرونه دا هر څه جوړ کړل.
د دې پیښې وروسته د هغه وخت د پاکستان ولسمشر ذوالفقار علي بوټو د پښتونخوا نه حیات محمد خان شیرپاو په خصوصي توګه کراچۍ ته رابللی وو او د پښتنو د ستونزو په اړه یې دې سیمې ته رالېږلی وو. پدې اړه ساګر تنقیدی وایي چې نن پدې خار کې د پښتنو په سیمه کې چې څومره هم اسانتیا وي دي هغه د دې مزدورانو د وینې برکت دی.
د دې شهیدانو نه پس پټوله کې د حیات محمد شرفا هغه دلته راولو کو په خصوصي دغه باندې چې دغه شهر د پښتنو سره دوسره ملاو شه د دوه غوسه او غم ترې دارا کمول غواړي هغه د پاره راغی حیات محمد خان شرفا په خپل پټان کولنې پر انټیر کولنې بونچاري په دې علاقو باندې وګرځېدو دلته کې دوره وکړه د خلکو سره ملاو شو د خلکو مسایل او فوراً هغه مسایل بجلی اوبه ګیس دا باندې دلته کې دا وسایل چې ته یې نه دادې شوی.
که څه هم د دې سیمې مشران وایي چې د دوی نوې کول د دې مزدورانو د قربانۍ نه ندي خبر، ولې د خار میش پښتانه دا مني چې د دې خواریکهو قربانۍ دوی ته لوی ګټې ورکړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مازیګر 5 بجې شوې دي. لړ خبرونه د ملیحه میرزاده ناورو.
نن سهار د بلوچستان یونیورسټي لا کالج پرنسپل بیرستر امان الله چکزی په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیسو رسنو ته ویلي چې نن په بروري سیمه کې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو په نوموړي هغه وخت ډزې وکړې کله چې دی کار ته روان و. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په غونډه کې د ضرب عصب عملیاتو د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري او د ډرون بریدونو په اړه خبرې شوې دي. پرون په پینډا کې په دغه غونډه کې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو مشرانو او وفاقي وزیرانو ګډون وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت د رایټ ټو پبلک سرویسز اکټ یا خدماتو ته د لاسرسي په نوم قانون منظور کړی. خدماتو ته د لاسرسي د کمیشن چیف کمشنر حنیف اورغزین ان مشال ریډیو ټول د دغه قانون لمخې ټولې سرکاري ادارې په ټاکل شوی وخت کې ولسته د خدماتو ورکولو پابندي. پاکستانی چارواکی وایي یو ښځه خپل لور تر سوځولو وروسته نیول شوې ده. د دغه ښځې لور نه غوښتل د مور له خوښې سره سم واده وکړي. پولیسو وویل دغه پیښه نن په لاهور کې شوې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي په پکتیکا ولایت کې ډرون برید سراج الدین خادمی نومې د حقانی شبکې د اکملاتو مسؤول او کوټه شورا یو غړی وژلې دی. افغان چارواکي وایي طالبانو د امنیتي ځواکونو 12 اهلکار وژلي دي. دغه کسان وسلوالو په غزنی ولایت کې د وروستو کاروایانو پر مهال نیولي وو. نن روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د بیلاروس هم منصب الکساندر لوکاشینکا سره د ملاقات او په یو سیمایي غونډه کې د ګډون لپاره د مینسک په سفر دی. یو نوې سیډن وای په منځني ختیځ کې تیر کال تشدد زیات شوی او باقی نړۍ زیاتره محفوظ ده. نن د انسټیټیوټ آف اکنامکس اینڈ پیس د امن سالانه خبرې شوی سیډن کې ویل شوی چې ترهګری تر هر وخت زیات ده. په شخړو کې د مړینې کچه په تیرو 25 کلونو کې تر ټولو سیوا ده او د مهاجرینو او کډوالو سنی شمیر په تیرو 25 کلونو کې تر ټولو زیات دی.
اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداري د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي په وفاقي بجټ قومي سملي کې بحث شروع شوی. حکومت کې اولس دو سګرځوي او مخالفه ډلې وایي چې دا د اولس خیر خیګړي لپاره نه دی جوړ کړی شوی. ادارې زیاتوي د اپوزیشن ډلې مشر سید خورشید شاه بجټ په اړه خپل تقریر کې ویلي چې دا بجټ د سمنصوبه بندۍ بغیر وړاندې شوی او په دې کې د پرمختیايي اهدافو په اړه کم اعداد او شمار وړاندې کړی شوی دي، نو دا غي د حقایقو سره هیڅ تعلق نشته. ادارې په وینا چې د اپوزیشن مشر تیر حکومت کې هم اهم کردار و، هغه چې کومې مشورې اوسنی حکومت ته اوس ورکوي د خپل حکومت په 5 کالو کې پاغي عمل درآمد هو نه کړی شو. خو ادارې وایي چې د اپوزیشن مشر په تجهیزونو د غور ضرورت دی. حکومت ته کمزوریانې په ګوته کول د اپوزیشن کار دی. ادارې مخکې لیکي د قومي بجټ بنیادي مقصد ولس ته زیات نسیا سهولتونه ورکول دي. ملک دا وخت د ټولو زیات د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو ضرورت دی چې پرمختیايي کارونو لپاره وسایل پیدا کړی شي. بیا په بجټ کې تعلیم، صحت او روزګار ته اهمیت ورکول پکار دي او د عام ولس ضرورت شیان ګرانول نه دي پکار. ادارې خیر کې لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې ملک مو حالاتو نتیری کې په هغه کې یو مثالی بجټ جوړول شاید ممکن نه وي، خو حکومت سره اوس هم وخت شته چې د پارلمان په بحث کې هغه نکات د بجټ برخه جوړ کړی شي چې هغه باندې عمل درآمد ممکن وي. اکسپرس رسپانه خپل درې کې چې پاکستان کې کلونو پس د روژې میاشت په یو ورځ شروع شوی او په دې لړ کې څه اختلافات هم مخې ته راغلل. ادارې په وینا د سپوږمۍ کتو لپاره شرعي شهادتونه په خپل ځای اهمیت لري، خو دې لړ کې د ټکنالوژۍ نه هم مدد ترلاسه کېدی شي ځکه چې ساينس اوس ترقی کړی او د سپوږمۍ په اړه یو معتبر شهادت منل کېدی شي. ادارې زیاتوي چې یو شمېر اسلامي ملکونه د ساینس او ټکنالوژۍ نه ګټه ترلاسه کوي. زموږ علماو له پکار ده چې خپلې ذاتي مسلې پرېږدي او د جدید ساینس نه ګټه ترلاسه کړي، چې بغیر د څه اختلاف ملک یو شان د روژې میاشتې شروعات وشي او اختر هم په یو ورځ ولمانځل شي. ادارې اخیری کلي کې د روژې میاشت موږ ته د ښه سلوک درس راکوي. هم په دې کې خیر ښېګڼه ده او هیله ده چې دې سره به زموږ اختر هم په یو ورځ ولمانځل کېږي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات فائنانشل ٹائمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په 2015 او 2016 مالی کال کې د کروندګرو ګټه څه د پاسه 25% ټیټه شوې ده، چې یوه وجه د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت ناکامي ده. بلخوا فارن افیئرز مجله لیکي د هند، افغانستان او ایران ترمنځ چابهار تړون بعد د سیمې پر سیاست او جغرافیایي حالات هم زیات اغیز ولري او دا د یادو دورو دواړو هیوادونو ترمنځ لا زیاتې همکارۍ ته لاره جوړولی شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د انیس اجمل نه.
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان مرکزی بینک د یو رپورټ تر مخه په دا هیواد کې په 2015 او 2016 مالی کال کې د زمیندارو منافع څه د پاسه 25% راغورځېدلې ده. مقاله لیکي د زمیندارو په منافعو کې د کمی راتللو وجې په نړیواله توګه د مختلفو شیانو په نرخونو کې د کموالي فیصله ده. د رسپانې په خبره په پاکستان کې تجزیه کاران بیا وایي په دې برخه کې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د ناکامۍ له وجې د زمیندارو ستونزې لا هم زیاتې شوې دي او د زمیندارو لپاره روستی مراعات کافی نه دي. مقاله لیکي په اسلام آباد کې د یو مغربي هیواد سره تعلق لرونکي او د اقتصادي چارو په د نوم نه خودلو په شرط لر رسپانې سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړې ده چې د بخار ناکسه نظام او د زراعت په اړه غیر مؤثره سیړنې هم د پاکستان زراعت شوبې په لاره کې خنډونه دي. بلخوا فارن افیئرز مجله لیکي تر میاشت د هند وزیر اعظم نریندر مودي له ایران او افغانستان سره د کوریډور یو لویه پروژه لاسلیک کړه. مقاله لیکي د چابهار تړون به کېدای شي چې یو غوره ګام وي، خو د دې بعد سیمې په جغرافیې او سیاست هم اثرات زیات وي. مقاله لیکي د اقتصادي نړیوالو بندیزونو وروسته ایران د خپل نوي حیثیت نه ډیر ښه کار اخلي او د حالات د ایران لپاره د دا هیواد په جنوب کې مهمو سمندري لارو او په شمال کې لویو مارکیټونو ته لاره جوړولی شي. په داسې حال کې چې افغانستان د خپل اقتصاد ښه کولو لپاره هڅې کوي او د دا هیواد اقتصاد زیاتره په بهرنیو مرستو تکیه کوي، مقاله لیکي د هند سره تړون به په افغانستان کې ضروري نوي وسایل راوړي. فورن افیئرز لیکي د چابهار تړون له افغانستان، هند او ایران سره د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او په افغانستان کې د نشه یي موادو د تجارت پر ضد د درې اړخیزه همکارۍ لپاره اعتماد جوړولو کې هم مرسته کولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه لیکي د ډیموکراتیک ګوند لخوا 13 ورځ هیلری کلینټن د ولسمشرۍ امیدواره وګرځیده. هغه پر دغه وخت ویل دا په امریکا کې د ښځو یو کامیابی ده چې دغه هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل یو ښځه دې مرحلې ته راورسیده. تفصیل په دې رپورت کې. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه لیکي هیلری کلینټن د ډیموکراتیک ګوند د ولسمشرۍ حتمی امیدواره وګرځیده. هغه دغه اعلان پروند نه هې پورز وکاو د برنی سانډرز نه یې وګټله. امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه له مبارکي ورکړه. د نیویارک په بروکلین کې خلکو ته د وینا پر وخت هغه وویل، نن دا ډیره خوشاله ده ځکه چې دا د امریکایي ښځو کامیابی ده چې له ډیر وخت راهیسې د خپلو حقونو لپاره هڅې کوي. هیلری کلینټن پر دغه وخت ټولو او خاص کر ښځو ته مبارکي ورکړه. هغه ویل په لومړي وار د امریکا په تاریخ کې یو ښځه د یو لوی سیاسي ګوند صدارتي کاندیده جوړه شوه او زیات اکړه دوی ته لا اوس هم ډیر کار کول دي. هیلری کلینټن ویل نن شپه دوی دا خبره کولی شي چې په امریکا کې داسې هیڅ لوی خنډ نشته چې دوی نشي لری کولی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما هیلری کلینټن ته ټلیفون وکړ، هغه ته مبارکي ورکړه. هغه برنی سانډرز سره هم خبرې وکړې او په 9 جون به له هغه سره ملاوي
کی اوس بعد هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ولسمشری امیدوار ډونلډ ټرمپ ترمنځ مقابله وی او دواړه امیدواران به په نومبر میاشت کې د کیدونکو انتخاباتو لپاره خپل خپل کمپین کوي. د کلینټن او برنی سانډرز ترمنځ هم سخت مقابله وشوه ځکه چې ډیرو ریاستونو کې برنی سانډرز له هیلری کلینټن نه مخکې وو. بلخوا ډونلډ ټرمپ که څه هم د خپلو ځینو بیانونو له وجې په امریکایي او نړیواله میډیا کې د سخت تنقید سره مخامخ شو، نو بلخوا یې په ډیرو ریاستونو کې پرایمري انتخابات وګټل.
د مشال رادیو د زیارت تورزی اونیس پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو،
تاندې هلی
په پاوکم دو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په اته منټه د پاسا سلور بجو. له لندن خبریدونکو ورسپانه شرق الاوسط له افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران او روس پراخیدونکو اړیکو ته کتنه کړې ده. لیکوال وایي په افغانستان کې د داعش تر فعالیت وروسته دواړه هیوادونه د پردې شاته له وسلوالو طالبانو سره رابطې پیل کړې دي. د لیکنې لنډیز د عبدالحی کاکړ ناور.
د شرق الاوسط ورسپانې لیکوال محمود رحماني په سر کې لیکي چې د څلوېشت کلونو جګړه د دې لامل شوه چې هر هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې خپلې ګټې پر مخ یوسي او د هغه هیواد له کورنیو کمزورتیاو ګټه پورته کړي. له دې وروسته لیکوال په دې وروستیو کې د ایران او روس له افغان طالبانو سره رابطو ته کتنه کړې ده. دا لیکي چې ایران او افغان وسلوال طالبان یو وخت د یو بل سخت دښمنان وو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د راپورته کېدو وروسته یو بل ته نږدې سوي دي. د لیکوال په خبره ایران د شیعه هزارګانو او په کابل کې میشتو رسنیو په واسطه د افغانستان په داخلي چارو کې ګوتې وهي. د امنیتي چارو یو پوه خان شیمن لیکوال ته ویلي چې له طالبانو سره د رابطې له لارې تهران غواړي د کابل او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې ناکامه کړي. د کارپو په وینا طالبان دا وخت له سختو مالی ستونزو سره مخامخ دي او غواړي چې تهران ورسره کومک وکړي. دغه څه لیکوال دا هم وایي چې تهران د روس او طالبانو په منځ کې د رابطې جوړولو کې کردار ادا کړی دی. د په وینا روس هم غواړي چې د داعش پر ضد سیمه ییزې هلې ځلې پراخ کړي او له طالبانو سره تعلق هم په دې تناظر کې دی. د شرق الاوسط لیکوال محمود رحماني د افغانستان لپاره د روس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف حواله ورکوي چې ویلي وو ماسکاو د داعش پر ضد له افغان طالبان سره رابطې کوي، خو د لیکوال په خبره په کابل کې د روس سفیر دا خبره ردوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ستمبر د یو لسمې د ترهګرو بریدونو نو وروستو د ترهګرۍ په ارتقا یو مقاله خبره کړې ده. مهمه برخې د شاهین بنیاری ناورو
په مقاله کې راغلي دي چې په ګوانتنامو کې چې په امریکا کې د لویو ترهګرو بریدونو کوم مشکوک وسلوال نیول شوي دي، د دیارلسو کالو تیرېدو باوجود د هغوی پر ضد مقدمه په وړاندې نه ده تللې. په ګوانتنامو کې د دغه وسلوالو د بندي ساتلو موخه دا وه چې د ستمبر د یولسمې پرنګ ترهګرو بریدونو مخنیوی وشي. په مقاله کې راغلي دي چې تر اوسه القاعده یا بل کومه ترهګره ډله په دې کې نه ده بریالی شوې چې د ستمبر د یولسمې پرنګ لوی ترهګر برید وکړي. د دې یو وجه خدا ده چې اوس د امریکا ډرون بریدونه ترهګر په هر ځای کې پنخه کوي او ترهګر دې ته نه پرېږدي چې د داسې غټو بریدونو منصوبه بندي وکړي. بیا هم د ترهګرې پیښې دوام لري. اوس ترهګرې ډلې د لویو او ډیرو خطرناکو بریدونو په ځای واړه واړه بریدونه کوي او د درنو او نو وسلو په ځای د لاسو جوړ بمونو نه کار اخلي. ترهګرو ډلو خپل فعالیتونه غځولي دي او یو شمېر ډلې دا هڅه کوي چې په امریکا او اروپا کې هغه خلک ترهګرو بریدونو ته ولمسي چې د هغوی سره سنسه همدردي لري. جهانی ترهګر ډلې لکه داعش په شام، عراق او لیبیا کې ډېرې سیمې د خپل قابو لاندې راوستې دي او خپل واړه واړه حکومتونه جوړ کړي دي. د مقاله په پای کې راغلی دی اگر چې د اسامه بن لادن غوندې وسلوال خود منځه یوړل شو خو چې د ترهګرۍ کومه مفکوره ده هغه تر اوسه ژوندی ده.
لکلونو راهیسی روانې بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو د 2014 او 2015 کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ تر روانې میاشتې پر 14 نیټه د اعلانېدو امکان دی. صوبایي حکومت وایي په روان مالی کال کې نږدې 70% ترقیاتي بجټ استعمال کړي، خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه بیا وایي چې حکومت تر 50% لا هم کم ترقیاتي بجټ په کار راوستلی دی. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا ځلان یوسف زیرا کوي.
څو ورځې وړاندې وزیر الله پرویز خټک د کابینې غونډې ته وویل چې د روان مالی کال دوران یې نږدې 70% ترقیاتي بجټ په کار راوسته دی، خو په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې د 70% ترقیاتي بجټ د استعمال دعوی ناسمی دي.
ټوټلي دا درې کال دا بجټ زمونږ 70% په یو کې 10 روپۍ لګې دي او 10 روپۍ چې دغه لپس بیا واپس شوي، نو دا ډېر نقصان دی ځکه چې بیا لاګت پاغې باندې ډېر راځي. دا چې لپس دا به لس کاله نور اخلي، لس کاله به مونږ نور رسته شو. او داسې محکمې دي چې پاغې لږ مارا لیبر ډپارټمنټ محکمه محنت خبره وکړه چې هغې 0% په سلو کې 1 روپۍ هم نه خرچ کړي، نو دا به مونږ څه کوو؟ مونږ چېرته روان یو؟ زه حیران یم په دې بجټ کې ما خو هغې ته تجویز ورکړی دی چې دې بجټ استعمالول نه شي، نو بیا پیش کوي سلام سره دې بجټ نه پیش کوي. دا ډېر لوی عالمی ده.
د خزانه وزیر مظفر سید وایي چې حکومت کافی ترقیاتی کارونه کړی دي او ترقیاتی بجټ په استعمال کې کمی بیشی په مخ کې حکومتونو کې هم شوه دی. مظفر شیر زیاتوی کې د ان اف سی ایوارډ او د بجلی په مت کې صوبې ته د وفاق نه پوره برخه نه ترلاسه کېدو له وجې صوبا د بجټ د خسارې سره مخ ده. خو د صوبایي اسمبلی اپوزیشن ګوندونو سووارې د اسمبلی په تل ویلي دي چې موجوده حکومت د صوبې د خپلو فنډونو د استعمال توان هم نه لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان مکین سیمې قبایل وایي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي او یو تکلیف جن ژوند تیروي. دوی وایي اته کاله یې له خپلو کورونو لرې د کډوالۍ ژوند تیر کړ او په دا وروستیو کې خپلو سیمو ته ستانه شول، خو بیا یې هم په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی. په دې اړه تفصیل د سیمینا سیلاب میسود را کوي.
پداغا بارکش د مکین د کمیټای مشر امجد مسعود په دا رنگ حال را کوي.
په 29 تاریخ باندې مکین خپل وطن د واپس رغلی، تر وسه پورې مشتا یو ټینټ مې لاو دی، ټینټ نه لاو مشتا هیڅ نه دی ملاو شوی، زندگی سره صرف ټینټ نه وی. مش مجر تا کارنل پور تر بریګیډیر پر مش خپل مسائل بیان کړل او د مش مسائل باندې وسه پر غاور نش. مش دا وی چې مش ته زر نظر حضرت خپل راشن ملاو شي، خپل اکته مشتا ملاو شي.
یو بل قبایلی میر کا باز جاتا وی
مش را پټ مخ شنره مل چې کی مې دی مکمل نه نه ختم شوی دی. اس طریقه
نور اسلام مسعود دی سیاتو د چلے د اوبونیم گرچاوی داس بیانوی
د ہیلتھ په متعلق شه د میش د وڑی کر کی بچونی پورا دوی ملاوی جی پانه پوسا د مسرونه پورا د بډاګونه د پورا اس دوی نستا کلاړام د وخوري کمانګور د وخوري بغت تکلیف شي ویکسین نستا هیڅ شي نه ملاوی. ډاکټر ډاکټرون موجوده دی او دوی ډیرا کام دو یہ بے مسئلہ دا دو چاہے بے ٹینکر جڑی دی مشتا با وزن زن تا ودریمی وزن زن تا نہ ودریمی
دے مکین دے کبالیانو دے دو مشکلات او غشتنو نامے چ دے سلی وزیرستان برستیال پولیٹیکل افیسر محمد شعیب خبر کا اغوی واویل
ملن والا مسئلہ دا با کو آرمی والا ریلیٹڈ کڑی دی ہا وی تو بو چھ بئی پکم تے ملن تے سم مسئلہ دا ہوندا چھ کم نتا سو گورے متعلقہ محکمے والا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ والا دی ہا وی تو پر اب تک کی وچ دا تے بدلے دے خلق تو زر پر زر ٹھیک سن زر دوایاں سن زر ڈاکٹراں چ دا دے لا کو تو زر پر زر ور سن دا والا خبر دا تے کلو دا گا ایف ڈی ایم اے چھ دی مر دے دا کرا زنن را بیٹا کو ما تو وے چھ بئی دا تکلیفات دی خلق تو چا دے لڑنگ دی چھ دا پروسس دی لٹیز کی کو زر پر زر چ کم دے خلق تو تے نہ وغیرہ چ دی سو کاری سامان چ ہو اور سی
مکین تا واپس تللی کا بالیون دا یائی چھکا دے دو گشتن زر ور نہ شولے منلے بیا بعد دو پ مشکلات چھ نورا اضافہ ورشی چھ کوما بعد دو دے برداشت نہ دے ورچا دی وی سیلاب مسعود مشال ریڈیو مکین سویلی وزیرستان
د پختنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خواهش کی چې زره خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د سما ته
دي کی واخه مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کی اوریدل شي اور دن کو په هنګو کې په یو شمیر سیمو کې ماشومان جنکې د تعلیم په لړ کې غنې مسلې لري په دې کې تور وړې سیما هم شامل ده چیرته چې د زیاترو جنکو تعلیم د بنیادی اسانتیاو د کمی په وجه پنیمه کې پات کیږي په دې اړه د سیمې د خلکو د غوښتنو تفصیل د مشال ریډیو خبريال طارق اورګ زیرا کوي
په ضلع هنګو کې د تور وړې سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې ماشومانو جنکو ته د تعلیم په لړ کې سهولتونه ورکړي د سیمې همدرد اورګزی مشال رډیو ته وایي هر کال یو شمېر جنکو تعلیم په نیمه کې پاتې کیږي ځکه چې په سیمه کې څلورم جماعت پس د لوړو زده کړو لپاره بله داسې تعلیمي اداره نشته
پرایمري ابتدایي تعلیم مکمل کی پنځمه پورې نو هغې نه بعد هغې سره یوه موقعه هم نه وي چې هغه خپل تعلیمي کیریر جاري وساتي دې وجنه د مور دغه بچۍ چې کومې وي ہائی اسکول تعلیم نہ اعلیٰ تعلیم نہ محروم پوتی
اور میں سارا پپولا تورا اڑی سیما دا ٹل تحصیل پہ حدود کے راضی چیرتا کے دجنا کولا پارا دو سرکاری اسکولوں نے جڑ شوی دی خواہ دوانا اسکولوں نے ترسلورم جماعت پوری دی دسے میں یو بلکاس عید رحمان عید مشال لڈیو توائی مگواڑو چی حلکانو سارا دودی معشومان جنا کے ہم تعلیم تر لاسک کڑی خوب سیما کے دا تعلیم پلاڑ کے دا سہولتوں کمے دے او بلادا چی دوی دمرا وس نہ لری چی خپل معشومان نور سی متواستوی
بازی بازی دسی رسیم مسالی رسی خزو دے پارا سغد د خزو د غزورات وی تنیم زورات وی نو د په خزو سره حل کیږي په داسې لکه اوس مثال خبره کوم چې ډاکټرونه به توو چون څه بعضی ډاکټر داسې وی چې بیماری داسې وی چې نر ډاکټر سره تعلق نه ستي نو تعلیم دې زنانه لپاره داسې بهتر د چاغا چګم یا د خپل زنانه وغه په خپل غسر وشي
د ضلع هنګو د تعلیم محکمه مشر محمد شوکت مشال لوډیو دوای په کم ځای کې د خلکو آبادی لزر څخه سوا شوی وی هلته کې دوی د سکولونو درجه لوړه کول شي او زیاته وی چې د تور وړي سیمې خلک د راشي او د سره د ملوشي چې دغه مسله ورته حل کړي
کار دا دے عموماً چرتا اپگریڈیشن کی گی فرام پرائمری ٹو مڈل یا مڈل ٹو ہائی دا ایڈی پی اسکیم کی گی اور ایڈی پی اسکیم ہونے چاہیے اگر بھی این پی اے تھرو
د تور اوړي سیمي خلک وای که حکومت تعلیمی سہولتونه زر ته زر ور نکړل نو ډیر ماشومان به د تعلیم تر لاسه کول نه محرومه پاتې شي طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او گواہی د پاره د یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی بیت غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په هر روزه کې مشال ریډیو تاسو لپاره د روزې سره په تړلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظر وړاندې کوي. نن مو هم د دې لړۍ په دویمه برخه کې پر دې موضوع خبرې کړې دي چې د ناروغانو یا مریضانو لپاره د روزې څه احکامات دي، هغه خلک چې روزه نشي نیولی نو باید څه وکړي. دا موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مریضانو په حق لا ورونو پوښتنه کړې ده. هر هغه مرض چې د سړی که چېرې روژه ونیسي هغه مرض زیاتیږي، او یا هغه مرض چې دی زیاتیږي خو نه، خو د دې چې کوم د روغتیا دپاره او د رغېدو دپاره وخت ټاکلی دی د هغه وخت نه زیاتیږي، هغه وخت اوږدیږي، او یا داسې چې د انسان د تلف او د هلاک سبب ګرځېږي، په دې صورت کې دې انسان ته روا دي چې روژه وخوري. خو دې خبرې ته باید فکر وي چې که متخصص ډاکټر دا خبره ورته وکړله که تا چیرې روژه ونیوله نو د روژې په نیولو باندې ته یا د مرض حتمي توګه باندې زیاتیږي او یا د شفا وروسته کیږي، زر شفا یاب کیږي نه، او یا مثلا د مرګ خطر دی، نو په دې حالت کې د روژه نیول شرعاً حرام دی، جایز نه دی، او د طبیب او د ډاکټر په خبر باندې ورته عمل کول واجب او ضروری دی. او کچیر داسې چې متوسط حالت دی، مثلا کولی شي چې دا په ډېرې سختۍ سره روژه ونیسي، یعنی سختي ورباندې راځي خو نه یې مرض ورباندې اوږدیږي او نه چې دی هلاکت ته رسیږي، نو په دې صورت کې دته اختیار دی چې دا انسان یعنی روژه نیسي او که روژه خوري، ځکه دا هم مریض دی او مطلق مریض دپاره افطار شرعاً روا دی، په هغې کې کوم مشکل نشته دی. خو که چېرته ډاکټر ورته وویلې چې روژه نیول تا ته حتمي ضرر رسي، نو په هغې صورت کې د روژې نیول په ده باندې صحیح نه دي او ګناهګاریږي په هغې باندې. دا د مریض په باره کې. بیا مرضونه په دوه ډوله دي. یو هغه مرض دی چې هغه وختي مرض وي. وختي مرض چې کله په انسان باندې راشي د رمضان شریف په میاشت کې، نو هغه دپاره رخصت د افطار شته دی په هماغه شرایطو کې چې یا مرض زیاتیږي او یا یې شفایابي او روغوالی وروسته کیږي، او یا چې دی د مرګ یا د تلف د عضوي سبب ګرځېږي، نو په دې صورت کې ورباندې واجب دي چې روژه ماته کړي او بیا د دې روژو قضا راوړي. یو هغه انسان دی چې د هغې مرض نه جوړېږي، مرض د هغې د ژوند سره دایم دی، تر څو چې ژوندی دی هغه مریض وي، او داسې مرض ته روژه نیول نقصان رسوي، نو په دې صورت کې د لپاره روژه خوړل روا دي او دا به د هغه ځینې فدیه ورکوي. دا د شیخ فانی په حکم کې دی. شیخ فانی هغه انسان ته وایي چې هغه مثلا ډیر سپینګیره شوی او روژه هغه لپاره ډیر د مشقت باعثي، نو هغه انسان لپاره بیا دا حکم دی چې هغه به روژه نه نیسي او د هرې ورځې به دا فدیه ورکوي. د فدیه مقدار دا دی من اوسط ما تطعمون اهلیکم، چې کوم تاسو خپله خوراک کوئ په خپل کور کې د هماغې په اساس باندې تاسو فقراو ته سحر او ماښام دوه وخته ډوډۍ ورکوي. وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مرشد په توګه.
پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ورباندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
دے سیکشن ایک نے روا خلا چون سکھ سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
ایف سی آر او پختانه و نیز خبرونه هر چار شنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې، او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو د مشال ریډیو ټولې اونیز خبرونه تاسو زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. د اوس هم د رواني خبرونه په پای کې او زل بیا د مليحه میرزاده نه لړ خبرونه اورو.
نن سهار د بلوچستان یونیورسټي لا کالج پرنسپل بیرستر امان الله چکزی په یو وسلوال برید کې وژل شوی. په سیمه کې پولیسو رسنو ته ویلي چې نن په بروري سیمه کې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر نوموړي هغه وخت ډزې وکړې کله چې کار ته روان و. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په غونډه کې د ضرب عضب عملیاتو د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري او د ډرون بریدونو په اړه خبرې شوې دي. پرون په پینډیا کې په دغه غونډه کې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو مشرانو او وفاقي وزیرانو ګډون وکړو. د خیبر پختونخوا حکومت د رایټ ټو پبلک سروسز اکټ یا خدماتو ته د لاسرسي په نوم قانون منظور کړی. خدماتو ته د لاسرسي د کمیشن چیف کمیشنر هنیف اورگزی نن مشال ریډیو ته وویل د دغه قانون له مخې ټولې سرکاري ادارې په ټاکل شوي وخت کې ولس ته د خدماتو ورکولو پابندي. پاکستانی چارواکي وایي یوه ښځه خپله لور تر سوځولو وروسته نیول شوې ده. د دغه ښځې لور نه غوښتل د مور له خوښې سره سم واده وکړي. پولیسو وویل دغه پیښه نن په لاهور کې شوې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي په پکتیکا ولایت کې ډرون برید سراج الدین خادمی نومې د حقانی شبکې د اکمالاتو مسؤول او کوټې شورا یو غړی وژلې دی. افغان چارواکي وایي طالبانو د امنیتي ځواکونو 12 اهلکار وژلې دي. دغه کسان وسلوالو په غزنی ولایت کې د وروستو کاروایانو پر مهال نیولي وو. نن روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلاروس همنصب الکساندر لوکاشینکا سره د ملاقات او په یو سیمه ایزه غونډه کې د ګډون لپاره د مینسک په سفر دی. یو نوی څېړنه وایي په منځني ختیځ کې تیر کال تشدد زیات شوی او باقی نړۍ زیاتره محفوظ ده. نن د انسټیټیوټ آف اکنامکس اینڈ پیس د امن سالانه خبره شوې څېړنه کې ویل شوی چې ترګري تر هر وخت زیاته ده. په شخړو کې د مړینې کچه په تیرو 25 کلونو کې تر ټولو سیوا ده او د مهاجرینو او کډوالو سنې شمېر په تیرو 25 کلونو کې تر ټولو زیات دی. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وایي له 2014 کال راهیسې 10,015 کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په بهیره روم کې مړه شوې دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند مليها میرزاده او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. سمولاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.